هيله
د ښځو دید لوری.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیالمو د هیلی پودکاست وی بلې برخه ته هرکلی کوم. په وروستیو کې په افغانستان کې له زده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
هغه ورځو بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقو نه وله په هغه ورځ داسې پېښې به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغه هلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده، او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده، دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتما ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کښې خوشاد دقسې ډېر کمې ولې، یا څه حساب و؟ خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم، ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوه چې پخوا داسې ول، مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کښې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته وې مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوه په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کښې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته، حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې، هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو، وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته، او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې، هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مینه ده، دغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام اصلا پلک لکه مړې کښې ونیول، چې ته ووایه چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بېرته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسه اندازه کمې شولې، خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کښې همصنفیانو سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تا تاسو په دې بحث نه کوئ چې مکتبونه بند دي، بل ورځ به د پانتون واري دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلي استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویرول، خو بېرته به زموږ استادانو ډېر هیلي راکول چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی چې راغلل پاتې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیاتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجله جانې په دې راته وایه، که موږ وروسته چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی شي دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه موږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زموږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زموږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني د لسنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو مو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره، بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو سنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبرې پوهنتون ته کله راځو ټول سنفیان. هماغه داشه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته راننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلي چې تا د خپل ژوند لپاره، د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده، او داسې دا وسې ده، او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتونه اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساند ده یو څو وخته پورې، البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسرلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي، او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم کوم بېخي، ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه، پوهېږم چې د موږ کلی و، او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و، اور سر کې نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پیل هماغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې، او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وي د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیاتو، فزیک، دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وي؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونه کښې موږ ماشومان ولو، او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و، او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و، هماغه درسونه به مو ویلې.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره یې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځانته بولانی را غواړي، یا که مکتب نه راووزي رخصت شي هلته کرا چې سر بولانی خوري شور نه خود اخلي. په دې کارونه کې دې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ به مړله هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لګېږي خو نه راواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښوده کتابونه به هم شروع واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي موږ نجونې په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي
مکتب کې جوړول لکه زما نیا مړه شوې وسات ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې جلی نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلم که کورنۍ به ویل چې مه ځم زه به تلم، چاشونه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې موږ زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې امادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، امادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغه رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه امادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللي وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ و چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغه سره ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه، پای تاسو نه ډېرې غږېږي چې ستړي کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده و، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي
وریجې؟
هغه چې ټولې خراب پخي فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو دم پخ ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس ښه طریقه یې راته ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچوې څومره اوبه باید ونهشوې که نه، نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی، هدف مې دا ده چې واده مو نه و کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونه کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په همغه زده کړو کې بوخت وو، پوهنتون درسونه سخت ول، او بیا هغه انسان چې لزړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي. کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د اوسادې په اړه دې راته وایي تاسو ویل چې اوسادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د اوسادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هیڅ نه هېرېږي؟
اوسادې تقریبا څلور پنځه کاله سم اوسادې مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې مو اوسادې کړي. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات څومره شوخ دي څومره ورانکار اوسي کنه، نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول. نو علاقانو به ډېر زیاري کولې وای چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده اوسه خیر ده، ومې ووهه پلاس ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، ویښتانو سره مې کار مه لر. نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلا جانې که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته بتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پوهنتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رښتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپل معلومات شته چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي کنه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او اته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته کنه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه مې راختمه کړله. تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و. چې کله زیات اړ څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلا جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مه ورکړې، خدا چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه.
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره ما روغ په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېر زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجلا، که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې، واده دې نه وکړای، روحي رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول. موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو شان ته ډېر زیات مشکل سره مخامخ. نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پارې ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنی هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دی خوا لاړې.
نجله
ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول اور بنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته، دلته اوس مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده، نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی.
نجله، اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل دی.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تلم په دې فکر کې چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو، پاتورم پامنی صابونی سا. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتون نه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نجلا دا د څونو هیلو پاړه مې د هغې له همصنفی او ملګري حسینی سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، پوهنتون کې البته ټولو ملګري مې ښه و، ټولو سره مې اړیکه ښه وه، خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخته به انجینۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه وه، ده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ول ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
پترنګ پترنګ وختونه دی پستر استر گوڑان داشی و لیوان داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدوره مراشی.